په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د ملالۍ ورځې په مناسبت بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دا ورځ د زده کړو د حقونو د دفاع یادونه کوي. هغه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او خپل وړتیاو ته د رسیدو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي حق لري. پرون د ملال ورځ و د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم وایي هیڅ کله د تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په همدې برخه پانګونه ډیره کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د سالنګونو د لوی لارې د 80 کیلومتره سړک د بیا رغونې پروژه پیل شو. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پلې کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه او څلور سوداګریز بندرونه له انکابل سره نښلوي. د طالبانو حکومت پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دوو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې پر دغې پروژې څومره لګښت راځي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه په تونلونو کې دننه ده له څو کلونو راهیسې کنډو کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو په زلونو په اړه شکایت کړی دی. د پاکستان پاوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوبل سوالی کې د وسلوالو لخوا په یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پاوز او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پاوز په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پاوز تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې وژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هېواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوالې مالي ماسیې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هېواد اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او ګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیوینی په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو د بل جنسیت خوښونکو ملاتړو او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د دې خبرونې ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ورسیږي لنډه خبري برخه هم لرو. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي. ملال د ملګرو ملتونو ملالې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازینې هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې کړې دي. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د انجنو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی وایي هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې افغانستان کې به د انجنو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملاله چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د انجنو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school
les kalamakh ki millionon afghan injuni khunzi otatlali de haru dri wo swan khuzul ladali yawaya pahantun kiwa khus afghanistan adanari pakacha yawazinai hiwat de chin chuni khuzi lastakro manakari di de yawi pigli potuga zapohidam che paramakhtak ba urowi خو دیو بشپړه شاتګ د لیدو هیڅ اتمه نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې انجونی له خونځي او منیشوي کورونو کې بندي پاتې دي او هلی له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسېدل لږ په ژوند ټولګي پورته یې د انجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې انجونی له پانتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شوزو پر کار او یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوی دي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 1.9 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالی د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبرې وکړې. هغه که څه هم د افغانستان پر وضعیت مشخص خبرې ونه کړې خو د نړۍ پر مشرانو یې غږ وکړ چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi chadae wahila wa khyal na dai balki da bashar asasi haq dai mug bayat pa waqi da wal da haq tolo tawarkru aw chuk tre be barkhin kru da harika chi mashran chi di bayat da malale khabari wauri aw para talim pangawana wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل شوه چې د 1200 زده کوونکو ورتیا لري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دینی زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپل واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
مخله دي چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي نیمه نړۍ او حساسي بشري حقوقو ته د هم د دې لاندې خبري برخه ورسته راپور. د ننګرهار د سپینګر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ځنګلونو د بندیز د وهلو د بندیز سره سره یو شمیر کسان په پټه غرونو ته ځي او د شپې لخوا ځنګلونه وهي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ننګرهار د سپینګر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره سره لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونی وخل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندري دوه تنه اوسیدونکي شیر محمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وخل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وحلو مخه ونیسي.
د بار د لوی غره پورې مورګ پورې دا ټول زمکه ګوره ځنګالو نه پورې غر چې لغړ ښکاري هغه ان دینه بد ځنګالو بس وې والو شو دې کار
تاسو خپل ملي د لید ځنګل د یو د سکالي غټه کومه غټه نیولې دا یو ځنګوزی د شلک روپیه غټه یو ځنګوزی کې شته دی او دا به یې لس روپیه سی وای لس روپیه دغه کچ ځل لس روپیه پشي کنه کال غټه د دوی نه ګوري.
خو یو شمیر نور ځای خلک به وایي چې د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته، مزدوري نشته، بس همدغه ځنګل له ځي بس دغه ونې دي راوی او راوړي او خرڅیا او بس بل کاروبار نشته، مزدوري نشته، چا نشته چې بس ځان ته موړه پر پیدا کړي.
دا کول په کار دي دلته مؤسسې راشي د خلکو مزدوري پیدا شي، د خلک به ځنګلونه کینی منی بشي تر او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسې راتاو کاندي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنی او د ونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتي قطعه جوړه شوی چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په محل 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي او د سده چې د هغوی نه استیزاري اخیستې ده. بیا د دغه کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 11 لسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلې چې د تیرو جنگونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جره پیدا شوی دا وای سره چې پیدا کیږي بل اورس
نورزیا صفی نومیگی وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورناخستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري، ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غواړي چې په مخبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنکدي بې لحاظه او سپینسترګي بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل د عمر تر اخره به داسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګړو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی، کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبیزي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونه چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوې په ځواني راغلي وي هغه په خو بده خبره نه وي پغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي خپل خبره هم نه وي ولیدای کوښښ د کړي وي د یو چات پونم کړي وي د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتی دی ورزخ تورتنه ورکول کیږي زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي او د نارینه په سیر ورته پښتني وي شي هغه په انتخاب کې وي هر برخه کې وي او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي خپل خوخه وکي
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنۍ کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی ل لومړی ورځې وی وی ترغچې ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې غوایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا ل زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کونجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وی سره چې پیدا کیږي بل اورس وی جلګي ورکه وی ورکه بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم راز نه چې دا پیدا کیږي تر څو چې مر کیږي بس دا یو خبره وی دا وی ور سره دی هر کار وستی وی ور سره وی نو خبره دا چې دا جنکې ته افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
الا تاسو څنګه نه
خو د دې مونږه جامعه مونږه جامعه چې دا تر څو چې مونږه دا ځانم دا خبره د مشان خبره چې خپل لاسته او خپل لاس مو پیژندل هم دا یو خبره ده چې هم دا دی وی خبره ده نو دا چې شه د مونږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو یی مونږ تاسو جامعات دا مرحله را جامعات ده یعنی تل چې وګوري او کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې وسته د دې د خبرې چې دی د نازاد نه دي نو موږ دې وړو چې چا کار به دوی پیدا شو د ځونه به کول د خوشالیانو چې الله د سمالونه ورکه خلکو ته شینی توځي کې داسې کې خو چې کله چې کوي پیدا کیدو نه خبره به نو دا وایي وایي نو هیڅ خبره به نو
کله چې وینجې خپل د مسایل اوري د کور لنیز دی غړونه چې مثلا اول خو چې پیدا سول په دې باندې تاسو خبره وایي کیږي خو هغه وخت د ماشوم د نه پیږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغه به لول نوی له حویلې یا کوټه باید تغغ راونه وزي اره موضوع کې باید خبري ونه کې د غلطه روحان څومره د انجلې دوی ځپی
دا ستل کې ستا د انجلې ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل دیخي غدود چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبري ونه کې په ټول عمر ډیر وی په مجلس کې او تسنګري کې وی نو جلکې ته اصلا دوی احمد نور کې چې دا خلا د تخت د جون تسنیم ونه دي نو دا ستل کې ستا د روحیل له هغه د فلکیږي مونږه اکثریت نه نه وی چې ساده خني په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همشه د پلسې وی دي اوس نو یعنی نو مینه ستو مازی نه ولایت ته ځل لې ما چالتا جنوکی د خپل د سخن په ستر ناراضي یعنی مور او پلار ناسي ورونه ناسي خو جنکی په دسترخوان باندې ناراضي او وی بلا مغش پات انا انګان دي خو بي شي انګان تاسو ته توجه نه کوي سي اته جوړي وخړو کړي او نه خو ناس دي مور دی او کنه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږه مطالعه وکړو کله ډیر روحي له لحاظ د خپل کیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي خوان کور ته ځي التم لوارته مشکل سره مخ کیږي یو موضوع دی ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار ملره دلته بیا لڅره ولا لڅره سره مخ کیږي
آلته خو لا پسې یعنی بیا ارزښت کیږي آلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې کوي وخت اته دونه وخت دی ته نه ورکوي کیږي چې خپل اولاد اته د کالو انتخاب ورته وکړي نور خلا پیدا چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالی چې شي اخلي وایي تل رساته کینه موږ خپل پیږي کار ته خبرې ته چې کار ته خبرې وکړي نو دا سم موضوعات موږ ډیر لیدلې دي ګرځو اته خپل خپلوان چې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې خزه کله چې ودیږي نو انت خلا نورم د خپل کیږي نورم ډیر ځخت کیږي ټوکی خبره نه اوري مندان ته چې دون ارزښت نه وایي چې تاسو ته نه کیږي وشکې تاخ ډوډۍ دا کوټې ته راو او دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه ناس دې مور دی وکنه دونه سوال وش کنه کیږي کچې شو ته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور دغه دېګې دې څوک سوال هم نکوي
په کورنی چاپیریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي
د سل کیسه یعنی بد اثر کوي بل کې وو ته نو عمر کم یې هغه تاسو ګری کې ورته اهمیت ورکول کیږي د همدغه ځینه منشان نسی چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور ده که مثلا ګرندار ده دا ارزښت نه لري نو دا همیشه دا وړه ماشومان چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي
د یو لوستې په صفات باندې تاسو مشوره دا ډول کورنۍ ته چې وی چې غل ابتدا نه چنجلې نړۍ ته راځي ترغه چې ودیږي ارزښت نه ورکي دوی ته څه مشوره لري
زه دا مشوره لرم دوی ته چې کانجلې د کالک ته خدای پاک خپل پیږي خپل ورکوي یعنی دا د وګرم دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کې څه غن لرو نقش وکنه لرو دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل د دې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په وړو وړو موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق کړي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي
مېرمن چې ما ستانګزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبرې څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته تر سره کړی دی لا غلیستان اگزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو اوریدلو ته را بولو
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو نه په هیڅ څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت خي په داسې حال کې چې یو ځل دوی له ځان څخه پوښتنه وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړایم چا نه هم څه خپل ګېډه کې ماته ظاهر کړی چا لما سره بی خوبی تیری کړی دی چا لما سره خپل تور سر سپین کړی دی چا ما ته شودی را کړی دی نو بیا به هغه وخت ورته سرګند سی او دغه حساسیتونه به د یوې جلې په وړاندې ونه لري په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو باندو کې بلکې په ښارونو کې هم ډیری کورنۍ دي چې نجونو ته اړتیا نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو خلک ولري حساسیتونه له همغه پایل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته د څه انګیزه ورکړي ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک د څه مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یو جلې تنه باید د څه وکړي تنه باید په داسې حال کې چې خپل مور هم یو جلې ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږه نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکو چې ته له یوې جلې نه برتر یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلې لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم موږ متحدان یو او د لهره ماشومتوب نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
bale کله چنجلې نړۍ تر راشي لغه روس نام ځینی قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي ځکینی وای ته انجلې په ډیر ورکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غاګ نه پورته نشي ځکه جلې په دې اکل څوایه.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي. سلام ماشومتوب نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه سنگیزه ورکو کني هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پیږي. خدای مونږ غتان یو سره ته د انگیزه ورکو، همغه د څنګه د لامغه انگیزه سره راغټو. د جلی حق ده او د هلک حق ده. جلی باید همیشه خاموش اوسي، جلی حق نه لري. زه غږ خپل چت کې زه په ډیره مواردو کې په ډیره ځایو کې ما لیدلې دي چې ډیره نجونې د دې موضوعات قرباني شوې دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نسی ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې څنګه شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخترې روزلې ده همدا انګیزه ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار را جمله الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده. مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه وه، ځکه دوی دواړه قرباني کیږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کیږي نه، هلک هم قرباني کیږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري.
په کلي او بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلي او بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظ وګورو وګورو دا موضوعات نه منو بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلي قربانی شوي، یو ځلي مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ تر کړی زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلي بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم. ټول دوستان یې ځان به راوغواړم، هر څوک که مثلا توفه لري هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زموږ ستاسو فرهنګ دی او دود دی، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان یې راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې دا شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ویلې نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل دې ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی ومه، ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم، څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي ترغه چې له کوره وزي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسې وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله، هر څه مې ور برابر کړله. چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی. زه ځکه ما ته لونې ډېرې بارځکه دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دې زه مننه.
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لري. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخ پراوانه که یاد شی؟ لمکسره غږیت ریدی
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوي، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلي دی چې تاسو حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکو ته ورکړي دي هغه کافي حقونه دي، هغه داسې حقونه دي چې هم جلی پکې خوشاله کیږي او هم هلک پکې خوشاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغه مسائل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدری او سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا الګ د پیدا کېدو په دریم یا پشپګم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنی لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي، نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا باندې نه خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم وورو چې ولی د طالبانو په نظام کې په خځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخر افغان وګړي ستړل کړي. لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازای.
زه غواړم چې لمړی د علم لاسي په اړه یا د پوهې په اړه یو وړاندې وکړم. دا چې قرآن په ځینې آیتونو سره د شمعات کې الله جل جلاله ملائکه ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفہ پیدا کړم یو چا. نو ملائکه ورته وویل چې آیا ته دا څو پیدا کوي چې د ځمکې نظم بدلوي یا فساد به کوي چې یا هغه ویږي به کوي؟ ستاسو ستاینې لپاره موږ باسي. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جل جلاله تقریبا تخمین ویلو چې هغه څنګه تقریبا چې دا دی وخت یو جلې ماسه دی بلوغ سن ترسیږي شپږم ټولګي پورې او دی رپورټ د بیم سره حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو دا څو ډول خبرې ورته کیږي چې موږ په سیستم باندې کار وکړل او دا سیستم ډېر ځان تقریبا کلنو او تل هغه دوه کاله پیښ کړل. خو دې ته مثلا په تمه چې طلبه دوی بل اخر فرمان ورکړي یا سره ویږي څو دا مطلوب نه بیرته پیښ. نو تاسو پوښتنه چې وا غالي علم د ارزښت وي او نو دې خطر نه وښتل چې د قران د ایتونو څخه دغه بحث کوم د بقرې څخه داسې د شوم د شوم د شوم ایتونو څخه باندې وړا واچوم نو تفسیر ولې البته چې دا کار چې الله دې نو وکړ او دا د هدف دې نه څو چې څو ګټې مونږ ویل دا د علم یو د ارزښت وو څو چې علم لري هغه ته باید احترام وشي او د هغه څو چې پیږي نسبه څو چې دوی پیږي دوی ترمنځ ډېر فرق دی البته ځکه هم د افغان په ځینې ایتونو کې اسلام
بله استاد په دې وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغم د اسلام د دین پر وړاندې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړی کړي کله چې یو پو انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړی نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کینجلې وی کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي.
ستونزه چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده. یوازنۍ هغه ستونزه چې دغه کورنۍ کې رامنځته کېږي تاسو وګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده. نو هغه کورنۍ تاسو وګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا باسواد وي، انجینر وي، ډاکټر وي یا بل مسلک ولري، یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویل شو که نه، یعنې سرکار ټول علم پوهې سره وي، په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده. نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنۍ کې زیاته ده چې انسان د علم کچه خپله د تعداد ده مثلاً ټیټه ده. نو تاسو وګورئ یوازنۍ ستونزه هغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت. یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم، ژوند یو څوک مثال چې څو نه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي. مثال تاسو درکړم دکتور مکتوب ونه پیژني مثال چې موږ سره څوک مثال سرکار ونه لري کار ورته باندې شي هغه د ټلیفون یا مثال دغه تاسو ګره د اوس ارتفیشل انټلیجنس موږ ورته وایي مثال ورته نه سره څوک بل کار ونه چا کارونه چا سنوي او تلا سسي ونه لري هغه د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د ټلیفون یا کمپیوټر ازه خبره څه کوي شي. نو دا یو ځانګړی مثال دا کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي لارې علم نه لري ورور علم نه لري یا مثال کورنۍ په ټوله کې دوی د علم خیو لری کورنۍ اوس پاتې شي مصیبه. نو هغه وا دا مشکل سوزي معمول په داسې کورنۍ کې راځي کیږي. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې علم د دې لاسرسې ولري یو فون کې اوسي یا د علم څخه خپله ګټه د دې د کوم شي د څومره ما ځوان ته ورنۍ را وسدا او څومره سهولتونه سنته ورا وسدي. نو فکر نو کوم داسې څه د علم په کور کې هم سم د خپل خور ورور یا مثلا خلکو د علم مخنیوي وکړي.
دا وضعیت کم دسی دوام و کادا با پا افغان کورانه باندی افغان زدکون کو باندی چوم را بد ناوره اثر نور لا زیاد وکری اوه دا با جبران چی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم چخه یو طولانه باید تقریبا یعنی یو رز هم شاید پاکتی نشی ملاخبه دا یو نه یادی میاشت یادی کلونو دا خور بیر زیاده ده تاسو ګورئ داسې هیوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي اګر چې د اقتصاد له نظره د تجارت له نظره د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کې مثلا په لومړی کې خراب لري بیا هم دوی علم نه پرېږدي حتی ورځې نه ځنډوي حتی تاسو وینئ زه تاسو ژوندی مثال درکړم د جاپان هیواد باندې څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې میلیونونه خلک ووژل شول هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازانو دا امر ورکړی او د څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینئ موږ ځینې انځورونه په سوشل میډیا یا دغه
ټول کورنۍ کې حتی زه د خپلې کورنۍ څخه ویلی شم چې ځینې محدودیتونه شته دي، که
اول وازه شوی دی او مونږ فاینډ دی یا زموږ موږ نشته ولا چې تحصیل وکړي. خپل انجونو باندې درس نه وای بیا تم لري چې باید خځینه ډاکټر ته ورولي. اوس خو وضعیت دغه راغلی د خوانځي د انجونو پر مخ باندې تړلې دي. کورنۍ پر ځای دي چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه مانه کړي، دوی څه کولای شي چې زمينه په خپل کور کې ورته برابر کړي چې ادي اقل کې ډیر څه نه وي، هغه د خوانځي په اندازې کم خو یو څه دوی زده کی.
تاسو ګورئ جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدوده په دې باندې وځي چې مکتب یا ښوونځي ته لاړ نشي یا پوهنتون ته لاړ نشي. جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونوځي یا بل مدرسو ته هم لاړ نشي. نو دا ممانعت هم دوی وځي کېږي. خاله د مکتب مثال ښوونځي یا پوهنتون څخه تېر دا مدرسه خو مثال اسلامي ژبه لري ادا او علم زده کړه چې دا بته دیني علم دا خاصه په هر چا باندې. نو البته ټول علوم فرض دي. تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذین قدیما راغلا قدیما چې دې ټول شامل دي. څه دې چې عین اړینه وو یا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوی دا قدیما نه بخش زه هغه آیتونه چې دې خزي مثلا د علم ټول دي په اړه راغلي دي. نو ټول دې چې راغلي دي چې دا ټول انسانان ته ټول بشریت ته په دې کې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو ګورئ چې قرآن لشان کې ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم ای هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو تفصیل دی راست چې آیا هغه څوک چې پوهیږي تر هغه څوک چې پوهیږي برابر دي؟ دا په دې باندې موږ ته ډېر لوی درس دی. عبارت خپل باندې چې موږ به تاسو نه وی کنه نه وی تفصیل وکړي او که هغه رښتیا کوي نو که چېرې هغه نارینه هم وي خپل تفصیل ته ولوړو شي کنه ځانونه هم وي دا کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په امریکا باندې په تاسو سره داسې څه شته دي خو بل مسله به بله ده. ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسله نه لري. دا به څنګه وکولی شي چې مثلا خپل کور تحصیل وکړي؟ حتی تاسو وګورئ بدبخت نه
بله استاد. په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي. مثلا درسونه دوی منسولې، کارت پرې نه ښودل سولې، تفریح پارکونو نه منسولې، ورزشي کلبونو نه منسولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون تم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیری، دومره تنګول بلاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره تاسو نه کویلات نه یوازې په خزانه بلکې اکثره د کویلات مو نارینه و باندې هم وځي کیږي. مثال باید ګیری پریښودل شي او رقم بی مودال د مثلا دوی په زړه کې پروت دی چې موږ خوش وخت الحمدلله مسلمانان یو سلام به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم ځینې مسایل تدبیر شي. خو تاسو د پښتنې په رابطه باید ووایم چې زمونږ خزینه البته دا مجبوره کېږي چې مهاجرت وکړي. تاسو ګورئ زمونږ اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي نو مجبور شول عار شول چې دوی خارجي هیوادونو ته مخصوص غربي هیواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي په یو نوم بل نوم باندې هغه ته ځي. مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد ژوند کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري. زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل کرده خلک چې دي هغه ځي په تنګي دي کارونو څخه دا د ما بازار دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلو شو چې امید شته ده، هیله شته ده او کوششونه هم روان دي. نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله او لرې نه ده چې مکتبونه به هم پیل شي. دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوو څه کوو نو دا به انشاءالله ټول له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد ته دي دا مهاجرات تلاش کې دي چې هغه ځان وباسي خارج ودون دلار شي. هم صحیح ودون کې مهاجر شي چې اکثر مونږ بلیلي مثلا کوش پراته هم دي لکه ایران، پاکستان، تاجکستان دغسې نور غربي هېوادونو ته اکثره لاړ هم بل او اوس هم ځینې مثلا موقع ورته مسیدي کې تر څو هېواد څخه وځي. په تابنګ خو لوی یو لوی زغار ده او د هېواد لپاره د نفوس خپله سرمایه ده جمعیت
کله چې په ټولنه کې دی ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنخستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لار نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي، په خپل یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې پاکل خبري وشولي او لمکسره ملمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.
خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکالی وی خبرے د افغان وی ستائی دون منا د افغان د پختانا ستائی دون منا د افغان د پختانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا علما کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر بویاوی شاو خواب داڑا دا چلور کنجا دنیا خاندی دار کی غارد ملاوی لویا نندار وی دکابل پو آریانا لویا نندار وی دکابل پو آریانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا او بینم علما کئی چوکرا کی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا وای مرگے شدے د غلام تر ژوندانا روتم سرم یا خید خپل یار پسنگانا روتم سرم یا خید خپل یار پسنگانا او بینم علما کئ چوکرا کی مانا او بینم علما کئ چوکرا کی مانا